Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی وویل پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 15% افغانان د ورځې تر $1 په لږ پیسو ژوند کوي. د دې ادارې پر اساس د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی او دې وضعیت تر ډیره ښځې اغیزمن کړی دی. په راپور کې راغلی چې په ښځو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان اقتصاد ته له 600 میلیونو تر $1 میلیارډ پورې زیان اړولی دی. د یو این ډی پی د موندنو پر بنسټ له 2000 کال راهیسې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید 9% ټیټ شوی دی. په راپور کې وړاندې راغلی په افغانستان کې د پراختیایي پروژو ملاتړ کوونکو هم خپلې مرستې ډېرې کمې کړې دي. د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې د طالبانو لخوا په ښځو د تحمیل شویو محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو او د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د اغیزمنو ښځو لپاره د ښځو په محوریت د پروګرامونو د عملي کېدو غوښتنه هم کړې ده. خود طالبان حکومت و ایندوی زبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارې راپور رد کړی او ادعا کړی چې په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی، د افغانیو ارزښت لوړ شوی، انفلاسیون ټیټ شوی او کارونه هم زیات شوی دي. په روانه خبرونه کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې کوو، د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لارې څېړو. د طالبانو اقداماتو په چیره بیا د ښځو خلاف د دوی محدودیتونو تر څه حده د افغانستان په اقتصاد تاثیر کړی دا حمله درنو ملمنو و پښتو په افغانستان کې د پنګونو پر امکاناتو هم ژغیږو. په داسې حال کې چې پر افغانستان نړیوال بندیزونه پایته نه دي رسیدلي، د پنګونې لپاره څومره لار هواره. زه اسمت ساروان یم او زموږ د خبرونې ملمانه دي د اقتصادي او مالی چارو متخصص او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی، د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی، همدارس د اقتصادي چارو متخصص استاد تاج محمد تلاش. تاسو درنو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې د خبرونې پترس کې زموږ سره تماس ونیسئ. زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه که پښتنه لري ورڅخه وی کی او که نظرم لري نظرم ور سره شریکولای شي. لومړی تلاش صاحب، تاسو ته درځم، تاسو چې په داخل کې اوسئ، د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې راپور ته ما په سریزه کې اشاره وکړه چې وایي 15% افغانان د ورځې تر $1 په لږو پیسو گزاره کوي. تاسو چې په افغانستان کې اوسئ، د یوې 15 کسیزې کورنۍ په اصطلاح بخورو نمیر ژوند لپاره څومره پیسې پکار دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ته سلام تاسو ته، د رادیو ټولو اوریدونکو ته او همدارنګ فاروقی صاحب ته او ډاکټر صاحب ته هیله لرم چې ټول درو حضور اوسئ. د اقتصادي اصولو پر بنسټ او د مالی محاسبې په اساس باندې دا تحلیل د اقتصاد فرق کوي دی او هیواد خالصو عوایدو ته، دا فرق کوي دی او هیواد اقتصادي کسر د تحلیل بیلانس تحلیل ته، دا فرق کوي دی او هیواد صادراتو ته، دا فرق کوي دی او هیواد وارداتو ته. کله افغانستان په کچه تحلیل کړو، کایو پینځه کسیزه کورنۍ ولرو، اکثریت نسبی اقتصادي ثبات لري او اقلیت متاسفانه چې د راپور پر بنسټ حقیقت ته چې د قوي اقتصادي ستونزو سره بل خصوص د خوراکي توکو د ستونزو سره مخامخ او لاسو ګریوان دي.
یعنی تلاش سپتاسی اغا راپورون ردوی چه ملگر ملتون او بیلا بیلی اداری وای چه پا افغانستان که میلیونون خلق که یه وقت دوری ور ورسی شی دوم وقت پا باره که فکر که چه چنگ بی پیدا که بی او تاسی با دی خبرو که ول چه دی اکثریت خلقو تصاد ثبات لری
با پا دی خاطر و پا دی دلیل ردو ساروان سپ چه اغا کمی دقیق معلومات و احسایا چې باید دوی واخلي هغه نه اخلي او د فشارو او د اظهارو د مخفیفولو دپاره داسې خپرونې کوي چې هغه ستونزې او زهرجنې پاره
صحیح ډیره زیاته مننه کور ودان تلار صاحب. استاد فاروقی، ستاسو نظر څه دی؟ تاسو څه فکر کوئ له شاغلی تلار صاحب سره موافق یاست چې په افغانستان کې د اکثریت خلکو اقتصاد ثبات لري او یو اقلیت ستونزې لري؟
ډیر مننه اجازه راکړئ تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته او معزز اوریدونکو ته سلامونه ونی کی باندې کوم. دا مننه کوم تاسو له دې دعوت نه. زه فکر کوم چې باید لکه په واقعیتو باندې زیر شو. واقعیت دا دی چې په دا تقریبا په دا سرویسو اخرو کالو کې د افغانستان اقتصاد متاسفانه د جنگو د بدمرغیو له لحاظه او د دې عامل په اساس باندې ډیر تکدلی، او د افغانستان هغه اقتصادي امکانات او هغه منابع چې باید د افغانستان د ولسونو د اقتصادي رفاه لپاره باید تامین شوی وي، متاسفانه په جنگ او په بدبختۍ او په بدمرغۍ او په ضایعاتو سره تباه شوه. په دې اخرو دوه کالو کې متاسفانه دا وضعیت نور هم ستړنګړی شو. په دې چې 2000 کال نه چې تاسو راونی سي چې دا د کورونا وبا راغی، د افغانستان د تولید کچه راټیټه شوه، پس لغه د خارجیانو د کومکونو د قطع او دغو د وتلو چې یو ډېر عمده منبع د اقتصادي و افغانستان خلک لغې نه ګټه پورته کوله، هغه متاسفانه له منځه لاړ چې دغه په کال کې تقریبا په حدود 10 میلیارد ډالره کېده. هغه منبع د افغانستان د ولس له لاسه ووت. په عین حال کې د تولید کچه په دې راکمه شوه چې د افغانستان تقریبا نیمایی کارمندان چې په دولت کې کار کاوه، څه په نظامی سکتورو کې کار کاوه، او څه هم په دا نورو اداراتو کې د اداراتو د تشکیلاتو د کمولو په نتیجه کې یو تعداد له کاره اوزګار شو، او هغه منبع د تولید یا منبع د عاید چې د ولس او کارګرو په وسیله باندې تامینېږي هغه متاسفانه ډېر سره ټیټه شوه. په دې خاطر ډېر نور عوامل وو چې باعث دې وګرځي چې افغانستان د تولید ناخالص ملي کچه تقریبا په حدود 50% راټیټ شي. د 2000 کال 2009 کال د افغانستان جی ډی پی تقریبا تخمین کېده چې 22 میلیارد ډالر و معادل، اوس کېدای شي چې په حدود 12 میلیارد 11 میلیارد تخمین کېدای شي، او دا معنا دا دی چې افغانستان عمومي اقتصاد یا په مجموع کې هغه تولید ناخالص ملي چې افغانستان ولسونه یې تولیدوي او د افغانستان په ملي اقتصاد کې هغه محاسبه کېږي، هغه تقریبا تر نیمایي پورې راټیټ شوی. دا په دې معنا دی چې د افغانستان نفوس نه دی کم شوی، مګر تولیداتو کچه 50% راکم شوی او دغه عواید منابع راکم شوي دي. په دې خاطر که دغه احصایه د ملل متحد یا د نورو براجیو بنګلي مراجیو په دې خاطر چې دوی شاید داخل د افغانستان کې حضور نه لري یا د افغانستان د ادارې د احصایې منابع هم هغه واقعي احصایه نه نشته یا خلکو ته پلاس نه ورکوي، آزاد تحقیقاتي ژورنالیزم متاسفانه محدود شوی. په دې خاطر حقیقي ارقام ته به څوک دسترسي ونه لري، مګر همیشه په افغانستان کې دا تخمینات موجود وو. کدی نفوس او سرشمیرنې وګوري که نور محاسبات وګوري اکثرا د تخمینو پر اساس وو. اوس هم د دوی دا محاسبات تخمینی محاسبات دي، مګر واقعیت دا دی چې په دغه عوامل چې ما یو تعداد یې وشمیرله، د افغانستان د هیواد عمومي کچه د تولید او د محصولاتو ارزښت متاسفانه ډېر راټیټ شوی چې هغه په نفوس باندې تاسو تقسیم کوئ. مخکې هم د افغانستان د خلکو د تاسې د جمهوریت د دورې هم په یاد لرئ چې تقریبا هلته هم 50-60% نفوس د افغانستان د فقر د خطر لاندې ژوند کوو، اوس هغه تقریبا 1.5 برابر شوی متاسفانه. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه احصایه د دوی که چېرته تخمیني هم وي، بیا د واقعیت سره ډېر نږدې دی، او حالات هم د افغانستان د خلکو له لرې موږ وینو، او هلته هم خلکو دا اوس دغه حالات چې د افغانستان خلک د افغانستان وزي په پاسپورت باندې دومره فشار دی، او ډېر نیمایي خلک هم ساحه وادو ته ګوندیانو ته ووتل او نور اروپایي وادو ته ودل. دې لپاره چې متاسفانه کار زمینې نشته، او په عین حال کې د سیاسي ثبات د نه موجودیت په دلیل باندې سرمایه کاران او هغه داخلي سرمایه کاران او خارجي سرمایه کاران متاسفانه زړه نه څه کوي چې هغو د ولس لپاره د کار زمینې ایجاد شي او د کار په نتیجه کې تولید او عاید د دولت زیات شي او دا وتوانېږي په اجتماعي مسایلو کې اقتصادي مسایلو کې د خلکو رفاه تعمین کړي. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه ارقام او دغه راپورونه سربېره په دې چې بل لرې نه دا اخیستل کېږي او ډېر به دقیق نه وي مگر د واقعیتو د ملک سره سرخوي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ فاروقي صاحب. ډاکټر صاحب احمد زی، تاسو څه فکر کوئ؟ البته په یادو مسایلو سربېره په افغانستان کې په وروستیو څو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ راځي، ډېره سخته وچکالۍ ده. له بلې خوا یوه بله منبع چې افغان کروندګرو درلوده، کوکنار او تریاکو، هغه هم تقریبا لاسه یې ورکړي دي. او دې ترڅنګ یو بل شی چې ځینې یادوي او د مثال په توګه هغه د افغانستان واردات دي که تاسو له څو کاله په مخکې سره مقایسه کې ډېر کم شوي دي، خو بیا هم ستاسو نظر غواړو چې واورو. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. له تاسو څخه ډېره مننه او خپل سلامونه احترام د درنو مېلمنو ته او د درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامات اوسې.
زه چې ما څومره فکر کوم افغانستان کې اقتصادي وضعیت لکه فارسي څه ویلې چې د تخمینو په اساس باندې ده، متاسفانه افغانستان کې هیڅ وخت احصایه باندې صحیح کارونه کړی شي. احصایه یو د اقتصاد یو ډېر قوي مضامینو څخه ده او دا احصایه دقیق راټولول په اقتصاد په سمون کې او اقتصادي پلان گزاري کې ډېر مهم رول لري. په تیر وختونو کې هم د جمهوریت کې باوجود چې میلیاردونه ډالر اصل بیا هم په احصایه باندې صحیح کارونه کړی شو او صحیح ارقام راټول نه شو او همدغه تخمیني مسایل به ول او همدارس نړیوال بانک هم تخمینی ارقام به یو راټول اول. نو وسم دا خبره د لکه تاسو چې وګورئ تلاشه چې د نننه د پساحه کې هغه دی یو خبره وکړه او فارخي صاحب بل خبره وکړه. نو دا هم د دې خېخي چې رښتیا هغه رښتینی احصایې نشته وجود نشته او ارقام دي او صرف تخمین ویل کېږي. په هر حال هغه نه علاوه چې سره
خبره اما استاد یو شاید چې د خلکو له شکایتونو د خلکو له تیشتو د خلکو له ژوند ډیر څه سړی پوهیږي، یعنی موږ چې وطن کې له هر چا سره خبرې کوو هغه خپل حال بیانوي. هغه څوک چې پرونه درې وخت ډوډۍ درلوده وسې نه لري، دا شان خو واضح دي ښکاره دي. نو
بله همدې خبره ته زه راتلم. نو د خلکو څخه سړی پوښتنه وکړي او لا عمومي هغه چې وګوري حالت وګوري چې د افغانستان حالت ښه نه ده، اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده او هغه عوامل چې د اقتصاد رشد باز کړي دي چې هغه داخلي پانګونه ده، خارجي پانګونه ده او همدارس مالی سرچینو ته لاسرسی ده، بانکونه دي، بانکي سکتور دا قرضې دي او همدارس نړیوال کومکونه دي چې موږ ورته دا د دې د منی سرکولیشن وایي چې د پیسو چلښت وایي، دا چلښت ډیر کمزور شوی دی. نو کله چې پیسو چلښت اقتصادي سروي کې چلښت یا اقتصادي سایکل کې کم شي نو بیا تولید هم کمیږي او همدارس د اقتصاد ورځ خرابې دي، د فی سر عاید راکمیږي. اوس افغانستان کې لکه تخمین سوی چې اتیا فیصده پنځه اتیا فیصده خلک له یو ډالر نه کم عاید باندې ژوند کوي. دا حد ډېر حده پورې صحیح خبره ده چې ډېر خلک همدا مشکل لري. خو بلې خوا ته که موږ ګورو څه اقدامات هم شوي دي، خصوصا د معدنو په بخش کې، خصوصا د پیسو ثبات په بخش کې او همدارس د لویو اقتصادي پروژو په شروع کېدو کې، یعنی ښه اقدامات هم شوي دي خو دا کافي نه دي. زما په نظر د دې حل لاره دا ده چې اوس وخت حکومت بهته افغانستان بهترین حالت کې مخالفت لري او هغه دا چې موږ ډیفلیشن لرو یعنی انفلیشن نه وتلی یو ډیفلیشن تر ډیفلیشن تر غری او دا ډیفلیشن حالت یو ډیر ښه حالت وي چې دی وخت حکومت مداخلت وکړي پیسې چاپ کړي او بل اوټ وکړي او د خلکو ته پیسې ورکړي لکه مثلا بانکونو مشکلات لري بانکونو کې د خلکو پیسې بندي نو حکومت افغانۍ چاپ کړي خلکو بانکونو ته ورکړي ترڅو خلکو ته ورکړي مثلا پوزرا وزرا او شرکتونه دي چې هغه د افغانستان حکومت باندې پیسې لري خالي حکومت باندې او هغه میراث وس اسلامي امارت په پاتې سوال نو باید پیسې چاپ کړي د شرکتونو ته ورکړي شرکتونه بیا خو دريږي همدارس لوی نور
فکر نکوي چې په دغه ټولو برخو کې دوی هم مشکلات لري ترڅو چې دنیای پر رسمیت ونه پیژني دوی کولی شي دا کار وکړي البته یو اندازه پیسې پولند کې چاپ شي چې هغه هم قراردادونه په خوا شي ول
زه فکر کوم چې دغه هغه پیسو چاپ مثلا دومره زیات تر رسمیت سره نه تړلې لکه چې عام یو عام هغه دا فکر د چې دا ولا رسمیت نه یې نو ستاسو پیسې نه چاپي دا پیسې وس خپل حکومت هم کولای شي د اشرف غنی صاحب په وخت کې په د سکو حکومت باندې په بازار کې مالیه کې کوم اورګان دغه باندې کار وسو بانکي ځانې ډېر پیسې په لګولې ډېر حتی پورې مسؤلیت یې خوندې ده په هغه باندې وس کار وسو شي او د سکو حکومت با جوړ شي او پیسې چاپ شي او د خلکو ته ورکړي شي لکه وس بانکي ځانې او نور نړیواله کاسي پراختیای بانک اسلامي پراختیای بانک دوی ډېرې نیمګړې پروژې پاتې دي هغه وس نشي کولای چې تاسو هغه خلک چې دوی کنټراکټرانو یا قراردادیانو غوته پیسې وي او حکومت سره دا شي نوسته نو تیر ورځ چې وزارت مالی د اعلان وکړ موږ ډېر خوشاله شو چې کله یو د اعلان وکړ چې موږ غواړو چې د اشرف غنی د وخت یا د جمهوریت د دوران چې کوم قراردادیان دي غو پیسې ورکړو دا یو ډېر ښه اقدام ده اصل مهم شی دا وی چې په د خلکو او د حکومت په منځ کې باید یو باور په فضا رامنځته شي په دغه باندې باید کار وشي چې کله باور نه وي څوک په اقتصاد کې سرمایه‌ګذاري نه کوي څوک پانګونه نه کوي څوک زړه نه شي کوي کار ته نو په دغه اعتماد سازي کې دا د وزارت مالی کوم چې رسته اعلان ده دا لټونه یو ښه قدم او همدارس باید حکومت د کوشش وکړي چې د سکوکو یا د باندونو بازار رامنځته کی رامنځته کی کیپټل مارکیټ ترمبوځي سره ولي دا دنیا سره کوم په مخللې لږ خو نه ده چې دنیا کې هر ملک سره چا همکاري کړي یا په مخللې بلکې نه خپل داسې اقدامات کړي چې و سره لکه مازت بیل اوټ تر ویلې کیپټل مارکیټ دا ایکسچینج دا شین باید جوړ شي بلغه باندې کار وشي د څو افغانستان دغه مشکلات ووږي تر څو موږ هم داسې احتیاجي ترڅو بمبل تلاش نیولای د افغانستان په ځینو ځار کالن تاریخ لري او متاسفانه په ځینو ځار کالو کې موږ هغه ډوډۍ چې بیا هریان پاتې دا وجه چې حکومتونو اکثره اقتصادي پالیسۍ غلطي پالیسۍ نیوي حکومتونو اکثره په لاسو لار روانو وګودي دلسوزي نه کول غري په ملت نه سوزي د اوس وقار ده دلسوزي چې به د ملت نه وصل شي ترڅو په دې راه کې تل نه شي
بله
ډېر اقدامات وکولې سم چې یو لیست تاسو در کوم کومالې یو لیست یو سره د افغانستان اقتصاد جوړ دی او د مشکلاتو
په دې د خبرونه په دوام کې په پدیم خبرې کوو ماول چې په هلارو به هم خبرې کوو چې څه باید وشي چې د خلکو اقتصاد بهتر شي د هیواد په مجموع کې اقتصاد بهتر شي تلاش صاحب طالبانو مالی ډېر لوړې کړې دي د دکاندارانو د هر چا شکایت دی چې وای په ډېر پیسې ورڅخه غواړي فکر نه کوي چې د خلکو د اقتصادي تنګسي له زیاتېدو سره د لوړو بالیو هم راست کړی ده استاد تلاش
کوم چې هواد باید خپل اقتصادي پالیسي د خپل وړتیاو په اساس باندې جوړ کړی د جمهوریت په وخت کې چې ضرورت نه احساسې دو کینځنی وی یا نیوی فیصد بودیجه مو انکشافي وادي د بهرنیو مالی سرچینو نه تامین کېدل نو ټکس او مالیات په خلکو په کسبکارانو په متوسطو په لوړو او همدارنګ په نورو هیغو کسانو چې دوی باید مالیات نظام ته ورکړي او فکر هم نو او همدارنګ ضرورت نه احساسې دی اما اوس چې ضرورت احساسې وي زه فکر کوم چې اکثریت
لیکن خبره دا ده چې په څه قیمت دا خو صحیح ده ټول دنیا کې دولتونه په مالیو چلی شي لیکن په هغه هیواد کې چې پرلپسې وچکالی راځي فقر بیخي ډیر زیات وي کار نوی روزگار نوی لکه څنګه چې زموږ دو نور ملمنو ول پغه هیواد کې چې ثبات نوی استحکام نوی الته خلک پنګونی ته زړه نشي کوي په داسې حالت کې بیا فکر نه کوي چې لوړې مالیه په خلکو زیاتای دی
مګر بل بحث به داخلي شو چې دا کار څوک کوي ولي کوي کدی بحث ورسو چې دا څوک کوي ولي کوي دا خو بیا د اقتصادي تاریخ سره په ټکر کې ده ګوري اقتصاد مرز په نړۍ کې نه لري او تعریف مشترک المنافع هوادونه دي نو کله چې مرز نه لري د افغانستان د اقتصاد سره ولې سیاسي لوبي کیږي څوک کوي دا سوال ماته جواب کوي یو مسله دومره مسله افغانستان حکومت او هر حکومت خود مختار ده چې د ژوند معیشت ته په کتو سره اواید او مالیات وضع کړي نو فکر کوم کوم مالیات چې اوس په افغانستان کې وضع شوي دي دا په دومره سنگین نه وي چې څوک یې پرداخت ونسی کولای د کراچۍ د سړک د کراچۍ نه راخلم د موبایل په عمده فروشي موارد باندې درومه چې په هر برنامه کې یا په هر پروګرام کې دومره اوایت او وعلیکم السلام او دومره مسائل د افغانستان په اقتصادي نظام کې وضع شوي دي نو فکر کوم چې دا به هم د اقتصادي تحلیلات سره په کتو سره مناسب وي او هم به دومره زیات سنگین نه وي چې د خلکو
البته د خلک شته چې مشتي ویلې دي چې مالیه دومره ډیره ده چې مثلا یو چا ویلې دي چې زه مجبور شوم بيخي دکان بند کړم ځکه چې مالیه ډیره زیاتره نه غواړي ګټه راته نه پاتې کیږي داسې خلک هم شته ټول نه یادوم زینې داسې شته
اب هغه کسانی چې په خوا په فرار مالیاتی باندې معتاد او همدارنګ کرپشن او فساد یې خوشی دی توحید نه و مالیاتو ته چې مون خلک نو دا به د ګوتو ګوتیر کم
نو هغه دې حتی رسیږي چې دکان بند کی
تاسو خصوصي سکتور نه پښتنه وکي
قدر من اوردون کو تسهیل آزادی رادیو ترشنه اسمان لاندې پروگرام اوري په دې پروگرام کې زموږ بلمانه د اقتصادي چارو متخصص او د پانتون استاد تاج محمد تلاش د کابل پانتون په خوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی او د امریکا په کالیفورنیا کې د پانتون استاد پروفیسور ډاکټر عالم خان احمد زای یو اوردون کې لروز ان راو پیښنه
مننه سروان صاحب دلته سند ډیر دي موږ څوک خلک ډیر بیکار دي
خلک بیکار دي دني څومره خلک بیکار دي دا اوس بیکاری خو همیشه وی لیکن آیا تر پخوا زیات خلک بیکار دي او که څنګه
هو هم دا سه د پخوا خو د شهرو د بیکار اوس سره د موږ چې خلک ډیر سره خلک تاسو ته مګر و ډیر سند دي چې ګټه بیکار دي
ولی دلیل چی ده دلیل وچکالی ده او که قیمتی زیاده ده چی شی ده چه خلق وزگار ده و وضع خرابه ده
بله ده ده سراو ده خوچی بیکار رسیوی ده هم ده وچکالی ده
ور بشو استاد فاروقی ته استاد تاسی چوایست پا دیاره دی آوریدون که خبری مو آوریده چی وی وچکالی هم ډیر تاثیر کړی دی موږ اته داسې خبرونه او راپورونه لرو چې دی ځینو ولایتونو ځینې خلک مجبور شوي دي چې خپل مینی مطلقاً پریشتي ځکه چې نور وب په یو نیم سل متری کې هم نه راوځي لازم کې او بلبل خو بارانونه نشته او زمنن که په دې اړه نظر څرګند کړي چې د کوکنارو په کښت باندې بندیز به څومره تاثیر کړی وي
په یقین د دوسر موافقم د دغه څوکاله سر په سر متاسفانه ورختونه نسته و چې کالای سلوي فیصد جی ڈی پی په زراعتي تولیداتو باندې متکی ده او معنا دا ده چې چیرته وبن نه وي او مخصوصا د موږ د کلنې وبن دغه ورختونه لاري راځي او د هغه په وسیله باندې د کښت او د زراعت تولیدات عملی کیږي او دا د جی ڈی پی او لوی او عمده برخه ده چې متاسفانه د دغه عامل په وسیله باندې تهدید شوی لبري خو هم تاسو وګورئ ما مخکې مخکل برای جو کې اشاره ورته وکړه تاسو د افغانستان خوانی انکشافي بودجه وګورئ چې هغه تقریبا د خارجي منابعو نه تمویل کېده په کال کې تقریبا 3.4 میلیارډ ډالر په پروژو باندې لګیده او دا خپل پی جی ڈی پی باندې مستقیم او غیر مستقیم تاثیرات درلود او د خلکو لپاره زمینی د کار برابر او عملا دا د اوایب ته تخلیق وسیله و چې متاسفانه اوس هغه نشته. تاسو اوس د ادارې د افغانستان د انکشافي بودجه وګورئ چې ډېر یو محدوده هغه دا به چې هغه یو تعداد هغه محدودی پروژې دي چې هغه باندې مصرف کیږي او ولس یا کارګران له هغو سره مصروف شوي چې هغه ډېر محدود دي. په دې خاطر ډېرو خلک کمو خلکو دپاره زمینه د کار برابره ده، هم په زراعت کې هم په نورو سکتورو کې. تنها خدماتو سکتور چې هغه همدغه د بازار د راکړې ورکړې او دوکانداري او دا مسایلو خبرې دي چې هغه هم مخکې چې زموږ دوست جناب تلاش صاحب اشاره وکړله، هغه یو ضرورت دی د دولتونو ټول دولتونه امریکې اروپایي هیوادونه او نور هغه لوی اقتصادي طاقتونه هم د خلکو د عوایدو نه په استفادې سره خپل د دولتي نیازمندیو یا د پبلک بجټ د تمویل لپاره دغه استفاده کوي چې دا واضح دی. مختلف دولتونه مختلف سیاستونه لري، اروپایي هیوادونه ممکن تر 30% پورې د خلکو له عوایدو نه مالیه اخلي، امریکي او بعض نور آزاد مارکیټ اقتصادي سیاستونه دا 30% پورې، مګر بعضي هیوادونه ممکن نورم تغیر زیاته وي. نو دغه یو افغانستان لپاره چالش دا دی چې نوی خوا حکومت د خپل د عامه بودجې لپاره مجبور دی، بل کوم منبع نه لري، خارجي کومکونه نشته دغه منبع نه د خپل بجټ تامین کړي. دا مشکل دا دی چې دغه اوس د انتقال د سرمایه پیسې او عامل تولید ډیر اسانه شوی. تاسو ته کې چې دا انتقالات بانکي او انتقالات د سرمایه په یو کلیک د کمپیوټر باندې کیږي، په دې خاطر چې چیرته موږ په دې سرمایه کارانو باندې، دکاندارانو باندې، په هغه فعالین د اقتصادي باندې فشار راولو او مالیه وڅټو چې د موږ د مالی کچه د موږ د همسایګان او نورو هیوادونو اضافه شي، نو بیا سرمایدار دکاندار بیا زړه کوي په دې خاطر چې دغه د سرمایه د تولید یا د سرمایه د محصول دومره چې زیات نه لکه چې په نورو مملکو کې د خپل سرمایه انتقالي او دا په تاریخ کې په ډیرو هیوادو کې لیدل شوی. دا ممکن لري چې
دا امدې کال کې فاروق صاحب ایران مثلا اعلان وکړ په څو سیمو کې وای تر ټولو زیاته پانګونه د دوی په خاوره کې افغانانو کړې ده په دې وروستیو دوه کلونو کې.
دقیق قسم مخکې لغنه وګورئ، درې څلور کاله مخکې وګورئ، د افغانستان د سرمایداران د افغانستان هغه محدود او متوسط سرمایداران هم حتی خپل سرمایه هغه ته انتقال کړي ترکیې ته. د ترکیې هیواد هغه څه وایي ده جذاب مالی سیاستونه وړاندې کړ او افغانان اکثرا ووتل، یو کور د اخیستلو د یوادي بزنس اجاره ولو. حتی په بعضي اروپایي ممالک کې تقریبا سرمایه کار ته چې یو څلور کسه پنځه کسه لس کسه کارګران استخدام کړي د پروژې په اجاره ولو سره دوی لپاره ډېر د معافیتونو د مالیات ورکوي او نور تشویقي مسایل وړاندې کړي. نو د افغانستان د حکومت لپاره واقعا ډېر چالش دا دی چې کچیرته مالیه او چتایی خطر د دې موجود دی چې سرمایه کاران هغه محدود تعداد هم چې پاتې دي هغه هم د خپل سرمایه باسي یا د تولید نه لاس اخلي یا خپل سرمایه باسي بخي له وطن تښتي، او کله کې نو د دولت نیازمندۍ یا د پبلک بجټ منابع بل کوم تامین نه اوس په حال تنها هغه امکانات دی د معدنو چې حکومت په هغه باندې تاکید او ترکیز کوي چې هغه په لیلامي کې دا هغه قراردادونه کوي چې هغه په کال کې ممکن یو سل یو نیم سل میلیون ډالر شي چې هغه هم ډېر شای نه دی نظر دغه تشکیلات دی وسی چې اوس ادارې لري دغه لپاره د خلکو د خدماتو د نیازمندۍ د رفقولو لپاره. په دې خاطر ډېر یو لوی معضلې سره حکومت مواجه دی. په دې خاطر ډېر دقیق محاسبات پکار دی چې لوی خو دغه مالیات چې اوس اداره د طالبانو یا اخلي له ولس نه یا دکاندارانو نه دا متاسفانه غیر مستقیم مالیات دي چې هغه ډېر یو ناوړه شکل د مالیات دي چې دا په مستحلکو باندې مستقیم انتقال کیږي. نو د مستحلکو امانت ستاسو ویلې چې اقتصادي امکانات دي ولس ډېر محدود شوی، عواید ډېر محدود دی او 50% ولس متاسفانه یو وخت ډوډۍ باندې گزاره کوي. نو دا هم که دکاندار نه ټکس او مالیه زیاتره واخیستل شي دکاندار ته خسارت کوي، دکاندار ته مستحق باندې انتقالي د خپل خدمات او د خپل د تولید او د محصولاتو قیمتونه لوړی بیا هم دغه حالت ایجادی کیږي چې اغزر اصلي ضرر بیا ولس پرې کوي او مستحق پرې کوي. چې دا یو غیر اصولي حرکت په اقتصاد کې د ټولو اقتصاددانانو یا د ټولو سیاستونو د اقتصاد هدف هم دا دی چې مستحق باید صدمه ونه ویني، مستهلک ټول نفوس دی او هواد دی، په دې خاطر د ټول منافع امدا دی چې باید د مستهلکو د منافع لپاره باید اقتصادي سیاستونه توظیف شي او اقتصادي سیاستونه طرح شي. کدا اقتصادي سیاست متاسفانه په وسیله د دې کې چې مستهلک صدمه وویني بیا دا نو معقول نه دی. نتیجه به همدا وي چې فقر او غربت او بیچارهګۍ او همدغه بدبختي نور هم زیاتېږي.
ډېره مننه. سلامت اوسې. یو اوریدونکی لرو، اول تاسو مهرباني وکړئ بیا به میلمنو ته ورشو خبري وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني صاحب.
افغان ما د ننګرهار نه یو سلام تاسو ته، یو سلام دی ملمنو ته، یو سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته.
سلامت اوسې، مهرباني.
سروان صاحب محترم، په دغه ننګرهار کې اوسېږم، جلال آباد کې، بعد جلال آباد ورته وي، بعد ننګرهار ورته وي، بعد همیشه بهار ورته وي.
ښه صاحب، اصلي خبرې ته راشه.
دغه ته اوسېږم سروان صاحب محترم، په دې ننګرهار کې د څه ورځ راغله ده چې هغه نړیوال وایي چې یو روپۍ ډالر مصرف لري، خو زه درته پوه شي دا درته په ثبوت وایم که د یو روپۍ یو سیم څوک مصرف وسه نه لري. نن په دې ننګرهار کې پوه شو دا خلک بېخي د پدره خور په سر پوه شو، ویل مونږ د شپې ته چې شنه لري یو روپۍ هم نه دي ګټلي، کاروبار نشته. په خدای باور وکړه سروان صاحب محترمه چې یو روپۍ وایي مونږ کار کړی نه دی ننګرهاریان، وایي دا د ننګرهار نه درته وایم کاروبار نشته. او بل دغه مالیه، مالیه کوچنی دوکان کې به هم پوه شي پنځلس سوه روپۍ به لیکله، ټول په دوکان کې به دوه زره روپو سودا نه وو، مالیه به ورپسې لیکله پنځلس سوه افغانۍ، او جمهوریت کې به څه واخیستله څلور سوه پنځه سوه روپۍ پوه شي. زه خپله مې دوکاندار تېر شوی یم په دې اشرف غني وخت کې پوه شي، نو درې سوه څلور سوه پنځه سوه روپۍ پورې به دوکان به غټ دوکان به شپږ سوه اووه سوه به و. او دا وړکی دوکان کلي کې دی، خیمه کلي کې، د بازار نه، د ښار درته نه وایم، د کلي کې درې سوه دوه سوه به د کوچنی دوکان به و، د غټ دوکان به پوه شي پنځه سوه څلور نیم سوه دغسې به. اوس دا خلک چې دي پوه شي یو نیم زر اتلس سوه روپۍ اخلي، ډېر خلکو دوکانونه پرېښد، لاړل پوه شي اوزګار ګرځي، وای دا خو چې شنه کیږي. سروان صاحب محترم، زه خپله یو ځي کې مخکې به مې چې پنځه پاکټ الوګان م اچوله، کور خرچه به مې وتله. باور وکړه چې نن سبا مې اووه دانې چرګوري کته کړي دي، ولاکه مې دانه خرڅ کړی وم، دا اوس کور ته راغلله ما، نو پوه شي کاروبار نشته، خلک نه اخلي، نو مونږ مار خو نه وي چې خاوري وخورو، دا خلک مونږ ته کاروبار هم نه ورکوي. مخکې خو ښه خلک اردو ته به تلله، پولیس ته به تلله، یو څه سیستم به ورته خلکو ته به کار ورکوله. نو دا خلک بیخي نه ځوانانې نیسي، ټول مهاجرین، بعضې ځوانان وتښتېدل پاکستان ته، بېرته لاړل، کورونه یې دلته پرېښدله، لاړل وتښتېدل، پوه شي خور مور ښځه ټول همدلته وتښتېدل، بېرته لاړل.
صحیح شو، ډېره مننه افغانه،
خوشحاله اوس،
کور بدن، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم دی، بیا به ورشو میلمنو ته. تاسو ځان را وپېژنه. یا ازادي راډیو
سلامونه نیکې احترامات. رحیم ملایم د ننګرهار ولایت د مشکلات د زیات دي. مونږ د تیر نظام کارکوونکي وو، او پیلن چې نظام د ړنګېدو سره مخ شو راغلي او قرار کورو ناست، یو درې ځلې څلور ځلې ایران ته لاړم او یو ځلې ترکیه ته. کارونه نشته، دا که درته ووایم چې داسې خلک شته دي، دا اوس هم په دې ساحو کې چې دی پنځه ورځو څلور ورځو راهیسې په نهاره دي. کومکونه راځي د ډبلیو پی د خوانه، دلته نومونه لیکي، بیا ملکان ځي دوه نفره، درې نفره مجاهدین ورسترهي، او هغه مشخص نفر لیکي که ورور یې که وراره یې او که زوم یې، دغه خلک لیکي. نو مستحق خلک ټول پاتې دي.
ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو. سلامت اوسې، اوس به ورشو میلمنو ته. ډاکټر صاحب احمد زید، تاسو خوري اوریدونکو خبرې واورېدې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي دا وخت په افغانستان کې د کورونو سرپرست ښځې د نارینه سرپرستانو په پرتله تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې دي، او تر ټولو له زیاتو سختیو سره مخامخ دي. تاسو مخکې د بانډونو یادونه وکړه، او بانډو د بانک سود دا خو شاید د طالبانو لپاره د شریعت له نظره سم کار نه وي. دوی فرضاً تاسو وګورئ چې پنجونو یې ښوونځي بند کړي دي، لیسې بندې کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي، ښځې حتی حمام آرایشګاه ته نه پرېږدي. دغه ټول تاسو بهتره پوهېږئ چې له اقتصاد سره کومک کوي. یو ښوونځی ممکن لسګونو کسانو نورو ته کار پیدا کړي، شاوخوا دوکاندارانو کار جوړ شي، د قرطاسیه فروشانو کار جوړ شي، د ډېرو نورو کار جوړ شي. دا دغه ټولو فکر نه کوي چې په اقتصاد باندې ناوړه اغیز کړی دی او لای هم کوي؟
بلې ساروان صاحب، دا خو یو طبیعي خبره ده چې د بشري قوا او یو له اقتصادي عواملو څخه او عوامل تولید څخه ګڼل کیږي. نو کله هم چې خزینه چې تقریبا افغانستان کې 50% څخه زیات نفوس خزینه دي، هغه له کار څخه محرومي، نو خامخا په جی ڈی پی باندې هم اغیزه کوي، په اجتماعي حالت باندې هم اغیزه کوي، په فامیل باندې هم اغیزه کوي. نو په همدې لحاظه اقتصاد مونږ ورځ په ورځ خرابېږي او د خرابې خواته روان دی، ځکه چې هغه عوامل تولید لکه ما چې مخکې درته ویلې چې باید بانکونه وجود ولري، سرمایه ته لاسرسی ولري خلک، او همدار پانګونه وشي. نو دغه شیان چې مونږ تاسو ګورو په ښه حالت کې ښه سمته نه دي روان. نو اوس په کار دا ده چې په دې باندې کار وشي، لکه تاسو ما درته بانډونه ویلي، بانډونه داسې نه دي صرف هغه سودي په سود باندې ولاړ دي، اسلامي بانډونه دي چې خوب کورته وایي. هغه په هغه وخت کې ما په کار کړو او بیا ما هغه طرحه جوړه کړې وه، هم په اشرف غني صاحب ته ورکړې وه، او بیا متاسفانه بیا پاتې شو هغه تطبیق نه. نو مثلا بانکونه اوس کولای شي، هغه ټول بانکونه اسلامي شول، او اوس په کار ده چې مرابحه په اساس، مشارکه په اساس، بیا ماجل مساومه، داسې ډېرې نورې لارې دي اسلام کې متبادل لارې دي. اسلام خوالی دا ده چې یو خوانه یوه لاره بندوي، بلې خوانه ښې لارې مورته خلاصوي. نو کسودي بند کړی داسې
خو د نجونو ښوونځیو ته لاره خلاصه نه کړه.
نو مطلب دا ده چې حکومت په کار ده، حکومت په کار ده چې اوس وخت کې بانکونو سره کومک وکړي، چې بانکونه وکړي شي، خلکو ته قرضې ورکړي، او د خلکو لپاره یو سرمایه د کټ تاسو وګورو، دا دوه لیدین کو دوه ورځې کو چې تا ټلیفونونه وکړو، د دوه درد رښتیا یو لوی درد، او دا د ډیرو خلکو نمائندگی هم داسې کوي چې رښتیا ډیر خلک مشکلات سره مخامخ دي. نو اوس هغه عوامل تولید چې دي، هغه باید حکومت په دې باندې کار وکړي. دا د حکومت او د خلکو په منځ کې دغه رابطه داسې ده لکه مور او پلار او اولاد. نو که چیرې حکومت خلکو ته څه ورنه کړی شي، نو خلکو نه بچي واخلي. که زه خپل بچان ته وړتیا ونه بخم او دوی ته د تشویق نه کوم چې لاړ شي کار وکړي، نو ماته بچي راوړي، زه بچي ته واخلم. نو همدغسې افغانستان هم همدغه حالت کې ده چې حکومت ته په کار ده چې هغه عوامل تولید چې کوم دي هغو باندې کار وکړي، او لکه مخکې ما درته ویلي چې باید دغه ډېر ښه وخت ده چې یو خواته مونږ ګورو چې وچکالي ده، او نړیوال کومکونه ډېر کم شوي دي او نور هم کمیږي، او بلې خواته دا لکه مالیاتو چې تاسو ویلي چې مالیات په زیات شوي دي، نو تر څو به خلک دا مالیات ورکوي، نو چې دا مالیات همداسې دوام وکړي. خو لکه دا چې ویلې چې ما دوکان بند کړی، دغسې نور هم بندوي، نور هم بندوي، نو اقتصادي حالت نور هم خرابېږي. اوس په دې وخت کې حکومت ته پکار ده چې بیل آؤټ وکړي، خلکو ته پیسې ورکړي، چې خلک بیرته د اقتصاد راوغوړي. همدغه یې لټول نه ښه لاره ده.
درست، ډېره مننه. سلامت اوسې. مخکې تر دې چې تلاش صاحب ته ورشو، یو اوریدونکی شته، ځان راو پیژنه. یا ازادي راډیو
سروان صاحب، تاسو سلام، او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد مل لغمان.
مهرباني کوئ همدرد صاحب،
د ما خدغه نظر د سروان صاحب حالات خو بیخي د اندېښنې وړ دي کنه، د ولسي خلکو کنه، او د غریب طبقې خصوصا لیکون د یتیمان او مایوبینو مثال خبرې مرستې کنه، د تاسو ته بهتره معلومه ده. او نو زه دغه لندو کې وایم چې باید د حالات سروان سره بدلول ورکول شي. ګوره که چیرته مثال یو سړی کور جوړي او پیسې حکومت کې بندي کنه، ولته ته پیسې بانک نه ورکول کیږي، نو هغه سړی کور نه جوړي، نو مزدور به چیرته کار وکړي؟ مثال له خبرې همدغسې یو تجار که تجارت ونه کړي، نو ملک شهره نه وړي، پی وي نه شي، مثال له خبرې کاروبار به له کومه شي؟ دغه اعتماد باید چې سره پیدا شي، او هر څوک اطمینانی سي سي ار افغانستان یو خپل وطن دا بل پکې هر سست مثال خبرې خپل شرعي او اصولي او اساسي حقوقونه براته ملایږي نو دغه دې کار مخه نیولې ده سروان صاحب کې غریبي خو دونه داسې هغه سروي ټیمونه دي دا کلو ته راتلی نه شي دا مجبوره مکلفه دي چې دا چېرته په یو خط ځای کې هماغه د کلي مشر را وغواړي چې وروره نور ته خپل ایمان دي هر یار چا تذکیری راوړي خو کله یې غټ ده زه یو اته کسان لیکمه دا د موږ د خپلو سترګو لیدلی حال ده مطلب که راشي د سروي ټیم نو مثال د خبرې یو بد غوبل شروع شي چې هغه کاروبار نه ورته زړه تور کړي مثال د خبرې هغې کې به مستحق ټول هر سړی چغې وهي نو باید بدلون ورکول شي ساروان صاحب باید ټول په دې غور وکړي
همدر صاحب وبخښئ له دې ټولو مشکلاتو سره چې د مرستو په برخه کې د مرستو په ویش کې شته بیا هم څومره ستاسو په سیمه کې څومره خلک په بهرنیو مرستو باندې گزاره کوي
ساروان صاحب گزاره خو یې پینه کیږي خو داسې کیږي کنه چې مطلب د تعلق تکیا ورکول کیږي د تعلق د سره د لږ هغه اقتصاد یا کوم مثال د خپل نن ځان ته تیار کړی هغه مطلب کوي چې دا په یو مشکل کې وخوري دغه نه مرسته کوي چې او ډېر خلک دې مستفید دي دغه موږ په کلي کې یو سیستم ورته جوړ کړی په کټګوري خلک کې چې انصاف وشي هر چا ته رسېږي هغه انجینران هم خپله دا وایي چې دې کې داسې نه داسې صرف مایوب او کونډه حق لري صحیح ده هغه اولویت لري نور موږ ته وایي معلومات شته بېکاره دي هر کور کې ځوانان شته دا اوس د ما په خپله سیمه کې که یو نیم سل روپۍ څوک کار ګوره نه کوي ساروان صاحب په دې یخ کې زه ورته مثال د خبرې 200 نفره ورکوی سم خو دا د بېکارۍ نه کېږي او بله وجه دا ده چې دا ډېر د اندېښنې وړ خپل افغانان نه ګڼي ساروان صاحب ته هم یو افغان دی دا مېلمانه دي هم یو افغانان دي او اورېدونکي هم افغانان دي چې افغان ګوره په ډېر هغه اسانۍ باندې سختۍ باندې چې ډېر مشکل نه یو مجبوره نه یا خپل ګاونډي ته هم نه وایي نو مثال دغه مجبوریت داسې خلک مرستو پسې چغې وهي او هغه دي باید یو یو یو
ډېر مننه سلامت اوسئ کور ودان وربشو میلمنو ته لومړی استاد تلاش د همدر صاحب نوري خبرې په هر حال دا چې دی وایي چې باید بانکونه که څوک پیسې لري په بانک کې نه ورکوي چې بانک یې ورنه کېدی به څنګه پانګونه کوي څنګه به کاروبار کوي څه فکر کوئ څه حل لاره پکار ده د دې لپاره چې د خلکو اقتصاد ورسره وغوړېږي بهتره شي
ساروان صاحب کله چې بانک پیسې خپلو مشتریانو ته نه ورکوي دا یو اقتصادي پولي سیاست ده په هغو هیوادونو چې تحریمونه اقتصادي په بانکي سکتور لګېدلې وي او بانک خپل ذخایر خپل مشتریانو ته توزیع کړي او په ذخایرو کې پیسې پاتې نشي او بهرني اسعار هم قاچاق شي نو خو اقتصاد خپل په خپل جوالي
لیکن تلاش صاحب مخکې ډاکټر صاحب احمدزی وویل چې په افغانستان کې پیسې کمې دي یعنی پیسې چاپ ته ضرورت لري فکر نه کوي چې دا یو لاره ده چې پیسې زیاتې کړي او دوی به هم هغه د بانکونو کې چې د پیسو ستونزه لري کمبود لري هغه به حل شي
ګوري کوم هیواد چې موږ ته غواړي پیسې چاپ کړي د هغه هیوادونو ترمنځ باید بیډینګ وسي داوطلبي وسي بازار کوم هیواد نرخ ارزانه راکو او د مشتي ذخایرو څخه
نو اول اراده پکار ده دا بیا دوه مسله ده اب چاپ بیا دریمه مسله ده اول خو اراده پکار ده آیا اراده شودل شوې ده وکنه
اراده چې شو او اراده ولې نه ده شول سوي دا کومي پیسې چې جمهوریت په وخت کې چاپ شوی وي او د امارات په وخت کې داخل جغرافیا سوالي هغه په ډیر احتیاط سره د افغانستان بانک بازار ته عرضه کوي په دا خاطر چې هغه استهلاکي شوی پیسې چې نسبتا تر 50% یا 70% روغې دي هغه باید په بازار او په نظام کې وڅرخیږي او کچیر ته زیاتی ارزه کری بیا متاسفانه د چاپ دویمه منبع تر اوسه پورې معلومه نه ده موږ به د ډیرو سخت مشکلاتو سره مخامخ شو دریمه مسله دا ده چې د موږ کنګل سوو پیسو څخه څومره فیصدی باید د موږ د پولیس سیاست لپاره ولګي چې دغه سرنوشت هم نه ده معلوم نو مجبور ده د افغانستان د نن دا رقم تعزیرات وځي بل لار نه وینم دا رقم تعزیرات وزسی چی زخایر که آقا دی باند نرازی پیسی او که آقا پا اکاونت او زخایر که مخک لمخک پرتیوی آقا باید پا دیر احتیاط او کم فیصدی نقد روپی دی بانکو چخه ویستل سی که زیادی ویستل سی مکاسفانه ده تا فرار ده نقد پیسو ویایی فرار ده نقد پیسو دی و نظام ملا او تیر متوی نو بیا دی استفاده کننده د پاره یا هغه څوک چې د کومو موادو نه استفاده کوي او بازار کې خرید کوي د دې په اساس باندې هغه قیمتونه په بازار کې ډیر لوړی شي او د لوړیدا سره په زه فکر کوم چې ډیر غټي ستونزې او مشکلات په افغانستان کې رامنځته شي. اما دا چې د امریکا ولې داسې معاملات کوي دا زه فکر کوم چې ډیر یو غیر منصفانه او غیر عادلانه او
د ټولې. اما تاسو د لوڅل موضوع قسم خارج وي بیا که تاسو وایئ چې امریکا ولې بندیز لګولې بیا نو ټوله دنیا تاسو افغانستان ته ګوتنیسي طالبانو ته البته افغانستان ته چې ولې مو په شزو بندیزونه لګولې دي ولې مو دوی حقونه ترولې دي دا خبره بیا ډیره وشتي شي بیا اصلي بحث وځو. وربشو استاد فاروقی ته استاد تاسو په نظر څه باید وشي چې افغانستان له دې حالت خلاص شي او د خلکو اقتصاد بیرته بهتر شي؟
زه فکر کوم چې یو استمې پیړې د پاره یو استمې پیړې سیاستونه په کار دي مخصوصا د اقتصادي نظام کې په دغه موجود حالت کې چې موږ د اداره هغه نه لري سوې دا داخلي مشروعیت نه ده ترلاسه کړی اساسي قانون نه دی موجود نور اقتصادي قوانین نه دي موجود او په عین حال کې دا سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات متاسفانه نه دی تامین شوی په دې خاطر هغه اساسي بحثونه چې قانونمندي دي هغه نه دی ایجاد شوی په دې خاطر زه فکر کوم چې د دغه پیړۍ د ضرورتونو پر اساس باندې دې لپاره چې همدغه مشکلات راځي چې چې مخکې استاد تلاش ویلې چې باید کنګل شوی پیسې راځي هغه شي دا ستونزې د هغه راځي چې نور تاجرات چې په افغانستان مخصوصا په بانکي سیستم کې موجوده د منځل شي نو دا ضرور دی چې د افغانستان د ادارې لپاره باید دغه مناسبات ایجاد کړي چې هغه مشکلات رفع شي تر هغه چې هغه مشکلات موجود وي اقتصادي مسایل او مخصوصا زیربنایي مسایل د اقتصاد چې هغه ډیر اساسي ده هغه نه حل کیږي او چې اداره د اساسي قانون دی ایجادولو یا نو اقتصادي قوانين چې هغه هم د وقتونو د یبستمې پیړې پر اساس باندې وي هغه تامین نشي هغه طرح نشي هغه د لپاره اعتماد سازي زمينه نشي. زه فکر نه کوم چې د موږ اقتصادي مشکلات متاسفانه په دوه خبر باندې چې تنا موږ مالیات وځ کوو هغه مالیات فیصدي ورځ په ورځ اوچت کو او هغه امکان چې چیرته پیسې له چا سره موجوده هغه واخلې دي لپاره چې د ملي بودجه یا عامه بودجه یا دولتي بودجه مو چې تمویل کو په دغه منابع باندې متاسفانه کېدای نشي. اوس دا دغه منابع دی افغانستان چې فعلا موجود دی هغه زراعتي منابع دي او دم د خدماتو منابع دي چې د غیر اوایدونو حکومت استفاده کوي یا هم دي ما هغه د زراعت د تولیداتو چې متاسفانه دا درې برخو کې ډیر چالشونه او مشکلات موجود دي نو دغه مشکلات در په کې دوه لپاره د ما په نظر اساسي بحث هم دا دی چې حکومت باید د قانون جوړ کړي د قانون په جوړولو سره اعتماد زمینی ایجادي کې بیا اقتصادي قوانین په دې شکل سره باید جوړ شي چې د سرمایه گذار لپاره د سرمایه کاری او مخصوصا د متشبثینو لپاره زمینه د دې برابر شي چې دوی باید خپل سرمایه لپاره خپل سرمایه کاری لپاره خپل ګټو لپاره دوی باید د فرصتونو ویني نه تنها افغانان بلکې خارجیان وو هڅول شي چې هغه پنګوان پنګونه وکړي نظر چې دوی ورځي دوبۍ کې پنګونه کوي یا ایران کې کوي یا پاکستان کې کوي یا ترکیه کې کوي یا نور ځای ته خپل پیسې هغه کوي سرمایه کاری کوي باید دنن افغانستان ته راشي نو کترو چې قانون نه یې طرح شوی او قانون نه یې تصویب شوی د افغانستان خارجي مناسبات ته نور هوادو سره تضمین نشي دلته استاد شي کېږي چې د افغانستان متاسفانه اقتصادي اوبه چې بینلي اقتصادي سازمانونو سره موجوده هغه ټول ته تعلیق کړي اوس آی ایم ایف یا ورلد بانک یا د نور بانکونو بینلي یا نور ساختارونه اقتصادي جهانی متاسفانه افغانستان سره تعامل کې نه دي نو دا چې دا تعاملات موجود نشي نه سرمایه انتقال کیدای شي نه سرمایه راتلای شي نه سرمایه گذاری کیدای شي دا هر ورځ چې تیریږي د افغانستان د اقتصاد سایز او د اقتصاد اندازه متاسفانه ورکه کیږي او بیا دولت چې د خپل د امنیت د تامین لپاره یا د حکومت د هغه د ملک د تامین د امنیت لپاره دا مصارف مجبور دي چې په دغه سطحې وساتي نو د هغې د تمویل لپاره متاسفانه منابع ورځ په ورځ محدودیږي نو دا مجبور دی چې را بوج خلکو باندې پولیس باندې په مستحقینو باندې واچي. همغه د فقر زیاتیږي، بدمرغي زیاتیږي، متاسفانه کچه دی همدغه فیصدیانه چې اوس دنیا وړاندې کوي دا په ورځ پوره زیاتیږي او افغانستان اقتصاد تباهي حالت ته ځي. نو بیا په هغه حالت کې تاسو دغه د مجاهدینو د دورې هغه ترخه خاطرین په یاد چې پیسې به چاپولې او هره ورځ به قیمت پیسې به راټیټېده او متاسفانه اقتصاد هغه سي له چوکاټونو ووت چې بیا تر هغه پورې چې جمهوریت وخت کې بیا هغه اساسي ریفورمونه راغلل او بیا اقتصاد دغه مرحلې ته ورسوي چې تر اوسه پورې همغه پخواني اقتصادي سیاست یا چوکاټ تر اوسه پورې کار کوي. مګر خطر د دې موجود دی چې دا یې له نظام سره مواجه شي، اولته بیا څوک جوړول هم نه شي او دا بیا د هغې د اضرارو او د خطراتو مخنیوی هم څوک نه شي کولی.
په دې
خاطر د ما خلاصه بیا هم هغه تاکید کوم چې باید قانونمنده شي اقتصاد، تر هغو چې قانونمنده نه شي او دا اقتصادي ثبات او سیاسي ثبات تضمین نه شي او تعمین نه شي، متاسفانه زه فکر نه کوم چې دا نور عوامل چې مخکې جناب احمدي صاحب ویلي دا په یو عادي شرایطو کې زور سره موافق کوم چې په یو عادي حالت کې چې قانون موجود وي دا کار کېدای شي. اگر هلته چې قانون موجود نه وي په کوم اساس باندې دا کارونه وشي؟
بله،
په کوم سیاست باندې، په کوم پالیسي باندې؟ متاسفانه یو هم نه دی روښانه او هیڅوک نه پیږي اوس خپل د اقتصادي سکتورو وزارتونو نه پیږي چې دوی په کوم اساس باندې روان دي، په کوم اقتصادي سیاست باندې روان دي، څه رقم کوي. دا اوس دا دلایل دي چې افغاني پیسې ولې قوت پیدا کړي، د دې عامل باندې کوم خاص څه وایي، دا عامل یا دلیل د ادارې لخوا نه دی را شوی چې ولې دا د افغانۍ د سیدا ولې د افغانۍ ترکم مخکې خو د افغانستان د ټولي سیاست اگر دی روخانه او بانک مرکزی خپل صلاحیت درلوده چې همدغه یو 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 معیاري نخ دی افغانۍ او ډالر د هغه لپاره ساتلی او په مغه شکل باندې اداره کاوه تر یو وخت پورې چې مغه بانک مرکزی په مارکیټ کې داخله کاوه او افغانۍ په مغه یو محدود حدود باندې ساتله. نو هڅه پالیسی ډیر روخانه و، سرمایه گذارم په دې باندې پیده، خارجیان هم پیده، ورلد بانک او آی ایم ایف او دا نور بینلی مؤسسات هم په دې باندې پیده، مګر اوس هیڅ څوک نه پیږي.
ډیر مننه استاد فاروقی.
موضوع یو روخانه پالیسی باید دولت او د اقتصادي سکتور له خوا باید راشي.
بله، ډیر زیاته مننه کور ودان. استاد احمدزی، که تاسو په یو دقیقه کې خپل نظر څرګند کړئ. استاد فاروقی وایي چې تر څو قوانین نه وي په افغانستان کې ټول قوانین اوس لغوه دي. مهرباني په دې سربېره تاسو نور څه وایست؟
زه خو سره موافق یم، قوانین باید وجود ته راشي او حکومت په خلکو باندې اعتماد وکړي. او خلک افغانستان کې ډېر قدرونه شته، له دې قدرو څخه استفاده وکړي او ګروپونه جوړ کړي چې په اقتصادي مسایلو باندې سر تر سره کار وکړي او زر تر سره قوانین جوړ کړي. اوس خو قوانینو منظرول هم اسانه شوي، پخوا پارلمان او پارلمان کې لانجې وي، جنجالونه وو، سیاسي بلخوصات وو. اوس خو یو کس ته په کندهار کې ناسته بس هغه ته وړاندې کوي، هغه یې منظوري ورکوي او قوانین باید زر تر سره جوړ شي. او همدارس ملټول مهمه خبره بیا هم تاسو کولی شئ څاروان سره چې باندې بده باندې مستقل بحث جوړ کړئ چې بیل اوټ وشي. بیل اوټ نه علاوه نور لار نه وینم. افغانستان اقتصاد ډیر خراب حالت روان ده، حالت نه ده. اوس په کار ده لکه وځل غوړخي شپ چې ویل چې وچکالی ده. همداسې زمونږ تاسو په افغانستان جی ډی پی 30% زراعت د افغانستان اچیا فیصد خلک په زراعت اخته دي. نو خدای مکه که زراعت له لاسه ورکړو او دغه همدې ښکاري چې دا وچکالي نه زراعت موږ ورو ورو له لاسه ورکړو نو افغانستان به نور بد حالت
لاسه ډېره زیاته مننه کور ودا سلامت اوسې. نور وخت نه پاته. پروفیسور ډاکټر عالم خان احمدزی، اقتصادي او مالی چارو متخصص او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد، د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی، او د اقتصادي چارو متخصص او د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش څخه ډیره مننه. لتا سیاوریدونکو هم منندوی.
د کنر خلک خوخی گدا کنر غلام آمدا نکی بر جانده زماد د کنر خلک خوخی گدا کنر غلام آمدا نکی بر جانده اونا لفظونا مات لینا د کنر غلام آمدا بانده تمازا خودر وش لیتنا دی کنر غلام آمدا بندی تمازا او کنا جدائی سخت شیبن بیدا کنر غلام آمدا سرگی مصری دی دا جدائی سخت شیبن بیدا کنر غلام آمدا سرگی مصری دی او پجڑد ملک زماد کنر غلام آمدا باندی تمازا زماد کنر خلق پخی گدا کنر غلام آمدا نکی بر جان دے مرا ورگر زدا کو